په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې یو ساعته ده، خو خبري برخه یې شاوخوا دیرش دقیقې دوام کوي. د دوشنبه ورځ ده، د سلواغیا دلوي نهمه د جنوري نه ویشتمه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپریږي. خو اوس خبرونه. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل شوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8 د وژل سو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه دوه میاشتني اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل او توغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل شوی دی. دولتي اژانس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. دا اژانس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې و ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره تیره چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري څو میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې دریو اورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په داسل کې چې یوازې 11 منډې ورکړي. د نور احمد تر څنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو شلو اورونو کې 208 منډې وکړې. سیالې رویالز خپل ټول لوبغاړي په 400 اورونو کې د 3 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبه ولا دی خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی سي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دغو راپورونو تفصیل په څو شیبو کې اوریدلی سي. کابل باندې دوشنبه د سیمي او ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمي هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
خلک شکایت لري چې د سیم کارتونو د ثبت شرایط ډېر سخت سوي دي.
خلک ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمایندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راته وایي سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
غزنی کې آس ځغلون کې وایي چې رواني وچکالی د آس پر ساتلو پاللو او ځغلولو د غره څنګه بد اغیزه کړی ده.
نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
د امریکا ولسمشر وایي چې په اردن کې د یوې حملې پر مهال درې امریکایي پوځیان وژل شوي. نور مطالب هم خبرو د هیلو رنګ رادیو ډرامې بل برخه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمي او ګاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربوي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمه او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیر الله ستانکزای او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دیناستي د سیمه ایزو همکارۍ د پراختیا او د متقابل احترام درامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دیناستي په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دیناسته کې به د افغانستان او د سیمه هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکارۍ د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پاموړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شمول حکومت جوړولو او له ترګري سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل، او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لکه افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا څو ورځې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللي او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکیچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوڅ بلتون پالي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي خپل ښکېلتیا پکې رد کړي.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر سخت شوی او هر څوک نسی کولی چې خپل سیم کارت ثبت کړي. دې موضوع خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي خو په ټکو یې ورته ټاکل شوی شرایط سختي او هرڅوک د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکو دی وای د برېښنایي تذکرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوسیوازي د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په نمائندګیو کې سیم کارتونه هم نه پیدا کیږي.
دا سورځ کیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلق ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګیو ته ورغلی دی خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت یې نه دی ترلاسه کړی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي اندغه بهانه د شرکت د خونې وي چې برېښنایي تذکره راوړي ترڅو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته، نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لا سو ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا پر رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې دي. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حد پورې فشار راولو چې یعنی بخي هغه اخري حد پورې چې دوی نشي کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري، نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وای د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانه لارې هم ولټول شي ترڅو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا په لړ مهال کې نشي ترلاسه کولای هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. خلک د سیم کارتونو د ثبت لپاره سي او دغه شان په بازار کې د سیم کارتونو د نشټون څخه داسې مهال شکایت کوي چې د روان 1402 مریض کال د مرغومي میشته په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د ثبت د بهیر لا بشپړې دوه وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د ثبت لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې را پرولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په داسل کې چې په ونسن کې په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبل شمیر د پاموړ لوړ دی. ځینی موټر چلوونکي او شاریان وایي چې په موټر کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندیتوب له کمربند استفاده ډیره رواج نه ده. د ټرافیکي چارو پوهان په دې باور دي چې د خوندیتوب کمربند نه کارول په ټرافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په افغانستان کې یو شمېر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نننه د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندیتوب کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مو وخت کې شهر میرے مې هر ځای کې میرے د موټر سفر
کله چې موږ خرد زو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه کوي په بشپړه توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی کوم غوړو چې وتړو یا او څه وایو دا به خلکو ته جالب وي ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی
د چشمی مردم یک چیزی جالب یست، یک چیزی نوی یست، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز رواج نشده کمربند بستن.
یو شمیر موتر چلون که هم وایی چه موتر رو که دی خوندی تا به کمربندون و ترل او کاروانه دی دوی ترمنز دیره لگه ده. دی دوغ موتر چلون که پا وینا دی طالبان و دی حکومت او پا تیر حکومت که دی ترافیک و ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتاب کمربند تړل جدي و نه ګڼي. حشمت او حسینه دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی څوک نه تړي خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیښه کیږي تاسو ساتي نه پرېږدي چې له ښیښې بهر ووځئ
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډېرېدو له لاملونو څخه یو دی چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي ومو غوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یوه ډېره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي شیشې خوا ته لویږي ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډېر لوړوي
که څه هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د برید په پایله کې د دریو امریکایي پوځونو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن پوینا دا برید د ایران په لاره ملیشو لخوا سوی دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی را دي. سپی بلاستنګزی او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا برید د ایران په لاره ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې دغو درېو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی لته راګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دا غب خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریې، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان افغانستان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه واد د حکومت د ویان له قوله ویلي د غبرید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د دری ژبې د ادبیات استاد لیکوال او د ژبې او ادب په برخه کې چیرونکې پوهان محمد ناصر راهیاب وفات شو. نموړې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړي هم وو او ګڼ آثار یې پاتې دي.
د فارسی دری ژبو او ادبیات استاد لیکوال او چیرونکې پوهان محمد ناصر راهیاب ته یک شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه سهار 4 بجې وفات شو. د هغه د مړینې لامل د زړه حمله بلل شوې ده. محمد ناصر رحیاب په 1918 کال کې د کابل د علوم اکاډمۍ څخه د هرات پوهنتون ته د استاد په توګه دغه ولایت ته تللې او 1.5 کال یې د هرات پوهنتون د ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. پوهان رحیاب 15 کال د هرات پوهنتون علمي مرستیال وو. محمد ناصر رحیاب له 1918 کال څخه تر مرګه پورې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو. د لهرات پوهنتون څخه تر تقاعد وروسته کابو 15 کال د غالب پوهنتون چې د هرات یو له خصوصي پوهنتونونو څخه دی د رئیس پتوګه دنده تر سره کړې ده. نوموړې په علوم اکاډمۍ کې سر محقق او د خراسان مجلې مسؤل مدیر هم پاتې شوی دی. یو شمیر ادیبانو او فرهنګیانو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د محمد ناصر رحیاب پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هرات ادبی ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټولنې د رئیس او مشرتابه په حواله د نوموړي مړینې د افغانستان د علمي ادبی او کلتوري ټولنې لپاره یو ځای بللې ده. د هرات ادبی ټولنې مشر محمد داوود منیر ازادي رادیو ته ویل د محمد ناصر رحیاب غنو چېړونو په ملي او نړیواله کچه لومړی مقام ګټلې ده.
چې د فارسی ژبې او ادبیاتو په برخه کې په افغانستان کې بل هیڅ څېړونکی د استاد رحیاب ځای نشنی ولا او نه څوک د هغه ځای ډکولی شي.
د هرات ادبی ټولنې د رهبرۍ غړي سعید حقیقي هم محمد ناصر رحیاب د فارسی ادبیاتو په برخه کې یو له کمسارو شخصیتونو ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل
استاد در عرصه ادبیات
فارسی ادبیات په برخه کې استاد یو له نادرو شخصیتونو څخه ګڼل کېدای شي چې د فارسی ادبیات په برخه کې پراخ مطالعه او پراخ پوهه درلوده. هغه په فارسی عروضو کې ډیره ژوره پوهه درلوده او د ژبپوهنې او عروضو تدریس یې کاوه. په پوهنتون کې د ادبیاتو بیلابیل ډولونه تدریسول او د دې ترڅنګ استاد ډیر زیارکښ او په کار پوه لیکوال.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د لویدیزی حوزې خبریالانو ګروپ کې په یو لیکلي پیغام کې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ محمد ناصر رحیاب د هرات یو نیک شخصیت بللې ده. د هرات ولایت د ادبی ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سپیددام داستان نویسی در افغانستان، سفک و سبکشناسی، گورا بابا د مزن، شعر هنر زبانی زیبا، نقد ادبی او لسګونه نورې څېړنیز مقالې د استاد محمد ناصر رحیاب د ادبی اثارو برخه ده چې ځینې اوس په پوهنتونو کې هم تدریسیږي. ویل کیږي محمد ناصر رحیاب په دې وروستیو کې د بیدل او مولانا په اړه پر یوې څېړنه کار کاوه چې ټاکل شوی و د کتاب په بڼه خپره شي، خو دا ښکاري چې د هغه لمړني سره دا څېړنه نیمګړې پاتې شوه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له کبله کلتور، ګړدود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی دی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی همالته جلا ژبه ګړدود او رواجونه رامنځته کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالي د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیرې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره
په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسه شي تر اوسه پورې دغه سرکونه هم نه دي وسکل شوي هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یادیده نو یو شبه او یو کلتوري درلوده خو کله چې پرې د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نووزی مختلفو درو باندې با وجود دی چې یو قوم دی خو لهجه د جبی دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پیتیر شوی دی په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو سره دواره احیا شي د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جېب نږدېوالی به پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکاري غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس ازغلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهی وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه پالنه اس ازغلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوي یوازې یو اس ساتلی سي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دړو کې څنګه وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. نه واورېسته نه باران او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ څنګ وهونکې او اس ځغلوونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړي. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راییس ته څانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې څانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه آسونه ساتل کېدل خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو آس ساتو او د نورو زیاتو آسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو له اسو سره موږ ډیره مینه لرو او زکته زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو او نیکګانو شپږ شپږ وو د اسونه ساتلو خو اوس دې خوشحالي په خاطر باندې د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې نو اوس یو اسم خلکو باندې تکلیف ده خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده مینه ده یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
آسانه مستولو وخت هم ښولو اوس خوشکالۍ ده دا یو یواز لکه په جماعت سیمنه مهرباني وکول په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلکې ساتي چا شبکیان اوله زه ساتم غوا نه ساتم مګر ساتم بل مال نه ساتم ما ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبه په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واوري او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو اوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د